تريد ماشي. سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یو څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوی پړاو ته داخله شوې؟ پر دې سربېره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر په کابل کې کړې ده. پاکستان له افغانستانه غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. د خبرونو تفصیل. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. د ترکیې د اناډولي خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي اورتورول دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې موسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربه و چې د طالبانو استازو هم پکې ګډون کړی و. په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یوه مهمه برخه یې هم د اقتصادي اړیکو لا پیاوړتیا ده. ټاکل شوی چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې کوربنه وي. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه‌شنبې په ورځ مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د پاکستان د نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. د دې غورځنګ یو مخخ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته نه هلته څنګه یوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي چې دی ورته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي. نو دا په زرهاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې کېږي نو هغه باندې دا تېرېږي. نو دا مطلب دا څومره ساده خبره نه دي. دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوخه کېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د دې تایید کړی دی چې د طاهر خان له جسد سره په درو بابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت هم پیدا شوی دی. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسله والو څخه پاکې شوې. په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو له داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیه شوي دي، تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 93 ټنه غنم وویشل. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم خبر ورکوي چې تېره اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي دي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایرانه خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې ایران ته اکثره افغان کډوال د کار لپاره ځي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو بندیزونو د دې هیواد اقتصاد اغېزمن کړی دی. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه تر 6,000 ډېر افغانان له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د نن سه کال په لسګونو زره کسان د جګړو له امله په کور دننه بې ځایه شوي او د جګړو له کبله ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. می په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې پرون خبر لاندو وویل چې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. می زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د بریکسټ په نوم پر دغې موافقې د برېتانیا پارلمان په دسمبر کې غور وکړي. د فرانسې حکومت د متحدو ایالتونو د ولسمشر دی و ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. د فرانسې د حکومت ویان بنیامین ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل
شو پوندان دو مو سور سی ټویټ
زه د ډونالد ټرمپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14مه موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې درې کاله مخکې په پاریس او سان دینیس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کول. په انګلیسي وایم یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ټرمپ د نومبر په 14مه په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانویل مکرون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړې دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې وه. ټرمپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د انرژۍ وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژۍ په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراګ کې خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژۍ په برخه کې د روسیې له همکارۍ لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا د اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاډ وړ دی. د امریکا د انرژۍ وزیر همداراز پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژۍ له سکتوره د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژۍ صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا ویسټینګ هاوس شرکتونه را وړاندې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوي پړاو ته داخلې شوي؟
فضا ډېره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده. د دې احتمالات هم فوق العاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وشي.
د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالۍ چې په وروستیو کې د درنو جګړو شاهد دي. د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې بازار طالبانو نیولی او اوس چې کله خپل مالونه باسي د ملي اردو سرتیری انتقال ته نه پرېږدي.
بازار خو طالب د طالبانو والی ماته دا اجازه راکړې زه لس ورځې ساعته وخت درکوم ته د خپل مال وباس. اردو مې نه پرېږدي، اردو راته وایي چې یو قلم له دوکانه باسي زه دي ولم.
د بلخ دی یو شمیر ناامن ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونو د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
ایدو خانه طالبان سرک نیسی دولت ولی په عذاب یو مثلا د هغه نه دی طالبانو نه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په مځکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه یو راپور خپور کړی. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې کتنه کړې. له بل د اساسي بشري حقونو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. ازادي راډیو اورېده خبرونې پاته برخه به هم زنه ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې لومړی موضوع مو بیا هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې دي. داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوي پړاو ته داخلې شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبرې کړې او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربی اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانه اونۍ په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربی اماراتو د خبري سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبري وشوې. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټه سوله په دې هیواد کې ټینګه شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبې په کابل کې و. د ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د سولې د عالي شورا له استازیو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبري سره وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازیو سره خبرې وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تیرې جمعې په ورځې په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تیره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاله مشر څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شایي طالبان په کابل کې دا خبرې مخته یوسي.
رستنی لیدنې د امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په هغه باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې پزار ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده او له ټولو خواو نه د جنگ د خدمتو لپاره آمادګي شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پکړی وو که اوسی د دې احتمالات هم په کلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې اوسی.
د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشرۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو او تیره میاشت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کې شي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی به تر سیشن بی په سیمه کې وي.
و امور دلچه ده افغانستان لپاره ده امریکا ده بحرنه و چار وزارت زنگری استازی زلمی خلیلزاد پا متحده عربی امارات که ده افغانستان ده سول پاره پا یو اتسل و رخیز غونده که انگرون وکل تاکل شوی چه خلیلزاد سیمیتا ده سفر پترس که ده غراز پا قطر که ده طالبانو لاستاز سره هم ویلکی گی چه بیا وگوری. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې تیزې شوي دي، د وسلوالو طالبانو د جګړې د مهم لوري لخوا هم فعالیتونه زیات شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لوري د ناامنۍ او د زیاتوالي شاهدې وې. یو هم د غزنی ولایت مالستان او جاغوري ولسوالۍ وه. دغه راز د غزنی نورې ولسوالۍ هم ناامنې دي. یوه هم د اندړو ولسوالۍ د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې بازار وسلوالو طالبانو تړلی او په وروستیو کې چې کله ورته اجازه ورکړي چې خپل مال له بازاره وباسي اوس د ملي اردو سرتیري انتقال ته نه پرېږدي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
د غزنی اندړو اوسیدونکي وایي له تیرو 15 ورځو څخه د اندړو ولسوالۍ د نقلي مرکز چاردیوال بازار وسلوالو طالبانو تړلی، خو اوس چې موږ د دغه بند بازار له خپلو دوکانونو څخه مالونه باسو د اردو سرتیري مخه نیسي. دغه کسانو د چهارشنبې په ورځ مازدیګر د کابل کندهار لویه لاره د څه وخت لپاره د مظاهرې په شکل وتړله او غوښتنه یې کوله که دولت د دې ستونزې ته د حل لاره پیدا نه کړي نو په لاریونونو او مظاهرو به لاس پورې کړي. د دغه کسانو له جملې څخه یې څو تنو رسنیو ته وویل دولت دې د دې برمته کړي مالونه ورکړي چې په دغه بازار کې تر اوسه او پورې په دوکانونو کې باندې
بازار خو طالب حلقه پر راتنګ کړي د کندک باندې ولسوالی باندې دغه څنګه کړي ولسوالی راوېست. اوس بازار مکمل دی، طالب حلقه کې ده، لارې ټولې بند دي. د طالبانو والی ماته دا اجازه راکړي زه لس ورځې ساته وخت درکوم ته د خپل مال وباس. اردو مې نه پرېږدي، اردو راته وایي یو قلم له دوکانه باسي زه دي وله. ولې ما شخصي مال ده، ماته دولت نه راکړي، ماته وروره یو چا کومک نه راسره کړی. دا کومک نه په ټوله دنیا کې په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان د خلکو سره کېږي. په اندړو چا ځان نه ده پوه کړی.
ممته دي چار دیوال دی بازار حلقه چې اوس نن دومره تنګه ده، اردوی ملی راځي دی موټر یا دی ترکتلو ټیرونه ولې چې مال انتقال ته نه پرېږدي. قومندان صاحب دی لیوا دی دغه خلکو ته امر وکړه، دی خلکو ته دی وایي چې موږ مالونه دی راکړه.
تاده بازار بند کړه باندې وای خپل مالونه مو باسي. موږ شوړلو مالو ته دولت وایي مالونه بنه باسي که څه یو کنو. دا 15-16 پی کیږي چې دا مالونه ټول خلکو پاتې دا که دولت له بودجې دی دولت له موږ سره کومک وکړي موږ تخپل شي نه راکړي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي د دغه کسانو ادعا به بنیاد غنیا وایي دغه مظاهره او لاریونې د دولت د مخالفینو په غوښتنه ترسره کړی دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو سرتیري هیڅ حق نه لري چې د چا په شخصي کارونو کې مداخله وکړي او یا هم دولتي خلکو شتمنې چور کړي.
بیا اساس یې دا وي کې د مشخصو افراد او کړیو لخوا د تمویلیږي. کچیرته دوی واقعا داسې مشکل درلودي ولې دوی مثلا رسمان یا ولایت مقام ته یا امنیه قومندانۍ ته یا یوې خواته ولې عرضه نه کوله، ولې مراجعه نه کوله محکمه؟ اوس هم موږ لومړی ځل چې خبر شو چې هلته کومه ستونزه شته، شیبې مخکې والي صاحب د قلي اردو قمندان هم دلته دی، هغوی ته سپارښتنه وکړه چې جدي دا موضوع وڅېړي. که چېرته واقعا د دوی دوکانونو باندې لاسوهنه شوې، موږ به په جدي توګه موضوع څېړو او د لاملونو سره به یې قانوني چلند کوو. خو په ټوله کې دا وایم چې دا هغه تحرکات یوه برخه ده چې د امنیتي ځواکونو د حکومت د بدنامولو لپاره ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو پنځو میاشتو څخه د اندړو ولسوالۍ اصلي مرکز د امیري بازار هم د طالبانو له لورې د ولسوالۍ د محاصرې له امله تړلی و. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې دولت دغه ولسوالۍ د غزني پکتیکا پر سړک پراته بازار چر دیوال ته انتقال کړه.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي بازار یې له څه مودې راهیسې وسلوالو طالبانو تړلی و، او اوس چې مالونو ته اجازه ورکوي چې له دې بازاره یې وباسي د ملي اردو سرتیرې نه پرېږدي، خو افغان چارواکي دغه دا ردوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په دې وروستیو کې پر غزني سربیره د افغانستان یو شمېر سیمې نورې سیمې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیو د زیاتېدو شاهدې دي. له بلخ څخه راپورونه وایي چې د بلخ د دولت آباد، چمتال، چاربولک او دولت آباد وبخې ولسوالیو اوسیدونکي هم پر حکومت تور پوری کوي چې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفونو فعالیتونه زیات شوي او دوی د سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راغلي دي. د بلخ امنی قمندان یو د 209 شاهین قلی اردو چارواکي بیا وایي چې په پام کې ده چې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر ژر پراخ عملیات پیل کړي. له مسار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
د بلخ ولایت د چمتال، چهاربولک، دولت آباد، بلخ او شورتیپ ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو او د نامنۍ له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په سیمو کې نامنۍ د ولسي جرګې تر ټاکنو دوې ورځې د مخه پیل شوې او ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د بلخ ولایت د نامنۍ ولسوالیو خلک وایي چې د طالب وسلوالو د حضور په دلیل د هغوی په سیمو کې د پراختیايي پروژو کارونه په ټپه درېدلي دي او د نامنۍ له امله کورنۍ خپلې ځوان نجونې او ماشومان ښوونځیو ته له ورتګه منع کړي دي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی سید خالق یې پاړه وای
هغه دلته موږ کلی کې طالبان د نجونې مکتب ته نشتلی، موږ خپله مکتب ته نشتلی، او ایدو خونه طالبان سرک نیسی دولت، ولی په عذاب یو مثلا د هغه نه د طالبانونه.
محمد اسلام ستار د دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکی د نامنۍ په اړه ورته شکایت لري.
بیا در رای اینجا هر روز طالبا کمین میزنن، مردم به عذاب کدن، بیخی هر روز از مردم پیسه بگی آزار بده مردم. دولت هم هیچ نیست که عملیات کنه، اگه عملیات نمیکنین بانن کمیره کلش بگیره.
سره لدی چه د بلخ ولایت د دولت آباد، چهاربولک، بلخ، چمتال او شورتیپ ولسوالی اوسیدونکي په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حضور لا پراخېدو تر پوزې رسیدلی او شکایت لري. خو په ورته وخت کې د بلخ امنیه قمندانۍ او د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې په پام کې د یادو نام نسیمو کې د تروریستانو د ځپلو په مخه ګډ پوځي عملیات پیل شي. د شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی پاړه زیاتوي.
راهی امنیتی بله، پلان های مشخص و منظم روی از اونا مشخصا در این روزها به صورت مثال فشرده کار جریان داره. حتی مراحل اولی هم خطا شده به خاطر رفع تهدیدات به این راستا نیروهای امنیتی کار خواهد کرد و عملیات های رو نیز به این راهاندازی خواهد کرد.
د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې د جوزجان او سرپل ولایتونو په مرزي سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور له امله د بلخ ولایت، چهاربولک، چمتال او یو شمېر نورې سیمې د طالب وسلوالو له امنیتي ګواښ سره مخ دي. خو ډېر ژر به دا سیمې د بلواګرو له حضوره د تصفیې عملیاتو په ترڅ کې پاکې شي. مجیب الرحمن حبیب سید، ازادي راډیو، مزار شریف.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غرض د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه بحث کوو. دواړه موضوعات له دې پلوه سره تړلي دي چې په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو د ګړندي کېدو لپاره د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې وځنډوي. په پام کې ده چې دغه ټاکنې د اپریل په وبخې د روان میلادي کال د حمل د میاشتې په یو دېرشمه تر سره شي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د دغو ټاکنو ځنډېدل رد کړل او وویل چې ټاکنې به په خپل وخت تر سره شي. په افغانستان کې د یو شمیر کورنیو او نړیوالو مؤسسو لخوا په دې وروستیو کې د سرویګانو لړۍ تیزه شوې ده. څه موده مخکې په دې اړه یوې نړیوالې مؤسسې څېړنه وکړه چې آیا افغانان له دې راضي دي چې افغانستان سمې لور ته روان دی. دغه راز د سلا په نوم د یوه بنسټ هم په دې وروستیو کې په 5 ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې. په دغو ولایتونو کې فساد په ولسوالیو کې د محاکمو تړل کېدل او غیر رسمي محاکمې ویل کېږي زیاتې شوې دي. بنسټ مسؤلینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د خپلې سروې د لاسته راوړنو په اړه نور معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پرې رپورټ لري.
د سلا په نوم یو بنسټ په 5 ولایتونو کندهار، بلخ، ننګرهار، کندوز او خوست کې د قضایي او عدلي سکتور د وضعیت په اړه څېړنه کړې. دغه بنسټ د څېړنې له مخې د یادو ولایتونو په زیاتره ولسوالیو کې محاکم تړلي، فساد، تاوتریخوالی او له بشري حقونو سرغړونه پکې په پراخه کچه موجوده ده. د سلا بنسټ مسؤول مرتضی حقیقت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل دی وايي په 5 ولایتونو کې مو د عدلي او قضایي سکتور د وضعیت څېړنه وکړه چې زموږ د موندنو له مخې تر ټولو مهمې ستونزې تاوتریخوالی، له بشري حقونو سرغړونه او په ولسوالیو کې د محاکمو تړل کېدل دي. په دغه څېړنه کې راغلي چې د کندوز په 6، د ننګرهار په 5، د کندهار په 9، د خوست په 6 او د بلخ په 4 ولسوالیو کې محاکم تړلې دي. د دغه څېړنې له مخې زیاتره هغه کسان چې په دغه څېړنه کې ورسره خبرې شوي متضررین او د قضایه وړخونه تشکیلوي چې د دولتي محاکمو پر ځای غیر رسمي محاکمو ته مراجعه کوي. مصاحبه شوو کسانو د دې چارې لامل د فساد نشټوالی، د اړیکو نه پالل او په وخت اجرات بلل دي. په څېړنه کې دا هم ویل شوي چې غیر رسمي محاکم د قومي سپینګرو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا پر مخ وړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دولتي ارګانونو کې د فساد له امله غیر رسمي محاکمو ته د خلکو د مراجعې په اړه راپورونه خپره شوي دي. خو د افغانستان ستره محکمه بیا د یاد بنسټ څېړنه ناسمه بولي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د ازادي راډیو ته وویل
این گونه تحقیقات بر ما زیاد
دی وی دا شان سړی نه مخته تر ډیره د باور وړ نه دی. موږ په قضایو کې خیل استراوین لرو. د هیواد قضایي خدماتو کې خواله راغله او دا باید په نیک فال ونیسو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي چې لا هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې موجود دي چې د هواري لپاره باید هڅه وشي سو عدالت ټینګ او پراخ اصلاحات راشي.
د افغانستان په مختلفو د ارګانونو کې د اصلاحاتو موضوع هغه موضوع ده چې له د افغانستان له حکومت سره تر ډیره د نړیوالو مالي مرستې تړلې دي. ټاکل شوی چې د سویس په جنیوا کې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې بیا د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړ شي. په دې نړیوال کانفرانس کې به له 2023 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې بیا وشي. د 2014 میلادي کال د اکتوبر په 15 اروپایي اتحادیه او د افغانستان حکومت په ګډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه رابللې وه چې د 15 هیوادونو او 6 نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې هم د افغانستان حکومت د اصلاحاتو خپل اجنډا اعلان کړی و څو نړیوالو ته قناعت ورکړي چې خپلې مرستې جاري وساتي. د جنیوا په غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت مختلف پرمختګونه څېړل کېږي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپورټ کې اورو.
د 2014 میلادي کال د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې د غونډو ګډونوالو له افغانستان سره د نورو څلورو کلونو لپاره د سیاسي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د افغانستان د حکومت د سولې او ملي پرمختګ پلان یې تایید کړ. له افغانستان سره د مرستې د دې استثنايي تعهد هدف دا و چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات پر لور حرکت جاري وساتي او د حکومت جوړولو او پرمختګ لپاره پر پروګرامونو پانګه واچوي. د افغانستان حکومت د بروکسل په کنفرانس کې ویل چې امنیتي چارو لګښت یې په کال کې 15 میلیارد ډالر ته رسیدلی او باید پیسې ورته وسپموي. حکومت ویل غواړي چې د مالیې په ګډون د کورنیو عوایدو د زیاتولو، د اداري فساد د مخنیوي، سوء استفادې او اضافي مصرف د مخنیوي له لارې د لګښت کم کړي. په دې رپورټ کې هغو پرمختګونو ته چې په ټولنیزو چارو کې شوې اشاره شوې وه او ویل شوي و چې د افغانستان په ښوونځیو کې له دریو زده کوونکو یوه نجلۍ ده. د ماشومانو او میندو د مړینې شمېره 45.5% کمه شوې ده او د تنفسي ناروغیو له امله د ماشومانو مرګونه 70% کم شوي دي. خو د هغو ستونزو په اړه هم معلومات پکې ورکړ سوي وو چې د لمنځه وړلو لپاره یې د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لیدل کېږي. د بېلګې په ډول په رپورټ کې ویل سوي وو چې د وګړو 45% برخې ته لا هم د څښاک پاکې اوبه نه رسېږي او په افغانستان کې هره میاشت 100 ملکي کسان لا هم د ماینونو په چاودنو کې قرباني کېږي. د افغانستان حکومت ژمنه وکړه چې کانړیواله ټولنه ملاتړ څخه وکړي د جی ډی پی وده به تر 2000 میلادي کال په کال کې 6% ته لوړه کړي. د افغانستان حکومت ویل چې خلکو ته د بنیادی صحي او تعلیمي امکاناتو د برابرولو لسکلن پروګرام لري او په څلورو کلونو کې به د پاکو اوبو شل زره سرچینې جوړې کړي. حکومت نړیوالو ته د قناعت ورکولو لپاره د جنډر خپل استراتیژي ته اشاره وکړه چې په 15 کلونو کې به د ښځو د اقتصادي ودې پر پروګرامونو 250 میلیون امریکایي ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان حکومت ویل ک نړیواله ټولنه همکاري ورسره وکړي تر 2000 میلادي کال پورې به د افغانستان کلنۍ وده 15% شي. د پراختیا پروژو لپاره به کلنۍ بودیجه له 15% زیاته کړي او د کورنیو عوایدو وده به د کال 12% ته ورسیږي. د بروکسل کانفرنس ته وړاندې شوی 15 کلن پلان کې د افغانستان حکومت ویلي و چې پورونه به کموي او یوازې د پیسو د نړیوال صندوق د شرایطو پر اساس به قرض اخلي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکو احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې په پوځي ډګر کې تر نورو هیوادو د امریکا د متحده ایالاتونو پر پرمختګ ټینګار شوی دی. جزئیات د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د امریکا په کانګرس کې د دوو ګوندونو یو ګډ کمیسون په دې باور دی چې د امریکا پوځ برلاسه نه دی او که چیرته د روسیې یا چین پر ضد جګړه وي نو شایي ناکامه شي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسون پرون په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې د امریکا پوځي برلاسي په ویروونکي ډول کمه شوې او د راتلونکي احتمالي جګړې پر مهال شایي ډېر تلفات ورکړي او اساسي زیرمې له لاسه ورکړي. په دې راپور کې راغلي دي چې شاید د امریکا پوځ د روسیې یا چین په وړاندې په سخته بریالی شي او یا ممکن ناکام شي. په دې راپور کې ایران او شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده او په کې راغلي دي چې دغو دوه هیوادونو خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون تیر کال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس جوړ کړ تر څو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د ملي دفاع ستراتیژي وارسوي. دا کمیسیون د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو له 12 جګپوړو کسانو څخه جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ د پیاوړتیا امر ورکړی او د دې لپاره د میلیارډونو ډالرو اضافي بودیجه ځانګړې کړې ده. ټرمپ وایي چې دا هڅې له روسیا او چین سره په پوځي ډګر کې د سیالۍ لپاره کوي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون د ولسمشر ټرمپ د دفاعي ستراتیژي هدف ستایلی او رضایت څرګند کړی دی خو خبرداري ورکړی دی چې واشنگتن د دې ستراتیژي د پلي کېدو لپاره د پیسو په برخه کې ژر تر ژره نه لاس په کار کیږي چې دا مسله کېدای شي په یو ملي اضطراري حالت بدل شي. د امریکا د ملي ستراتیژي د کمیسیون په راپور کې په یوې لویې جګړې کې د بریالیتوب لپاره 2 وړاندیزونه شوي دي. له روسیا او چین سره په سیالي کې د بریا لپاره د سمندري ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی، د اوپتلونو پر پراختیا، د نویو شکاریالوتکو، د هغو الوتکو چې بمبارد کولی شي لري الوزي او پر ادار کې هم ناراضي، همداراز د سخروالو ګاډو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې وړاندیزونو کې د هوایي مدافع او لوجستیک ځواک پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي پر راپور کې هم درس ویل شوې دي چې متحده ایالاتونه باید په فضا کې چې د راتلونکو جګړې یو برخه شایي حل توي په سیالي کې وړاندې شي.
و امریکا د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکو احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. د غرض امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د نورو ځواکونو تر څنګ فضایي ځواک هم جوړ کړي.
په عموم صورت باندې مخکې دینه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنۍ کې.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو په ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې انکتنه کړې ده. اساسي بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ټاکل شوې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې قربانوي. پاکستان له افغانستانه غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28 له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سهشنبې په ورځ یې مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېرې اونۍ د سهشنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې ویل کېږي له داعش وسلوالو څخه پاکې شوې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تېره اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنیږي او هغه هم په ژمي کې. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. که غوړې دي خبرونو تفصیل بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکای اورګا ازادي رادیو ټکای کام وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو خو بیا به هم د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې له هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دایره لیگ دازل په دی ولایت کې د کرنیزو او لاسي توکو د نندارتون په اړه واوري. په هلمند کې د نندارتون ګډونوالو په یوه خوله له حکومت د زراعتي او نورو محصولاتو او لاسي توکو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د هلمند چارواکو هم له کروندګرو سره ژمنه وکړه چې د کرنیزو محصولاتو ته به د سړو خونې جوړوي. نور به د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې واورو.
په یو دکان ډول خونه کې د لسو په شاوخوا کې شو خپل لاسي توکي راوړي دي او هغه کسان ته قیمتونه وایي چې د نندارتون څخه لیدنې ته راغلي دي. د پلشکرګا کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو څوم نندارتون دی. خو پشکارې د هلمند د شوزو د لاسي کارون ترڅنګ د کروندګرو پر محصولاتو او بازار موندنې چندان اغیز نه دی کړی. د ګریشکول سوالي او لشکرګا څخه د کرهنی زو محصولاتو او لاسي توکو ترینوان لاندې د غنن درتون ترغلی شې چې خپل لاسي شیانې هم راوړي دی. وای تر هغه چې د دوی توکو ته د هیواد نه بهر نن درترونه او بازار موندنه ونسي دغه ډول حرکتونه د دوی پر کاروبار مثبت اغیز نه کوي.
د دوی په لاسي صنعت کې انکشاف پر مختګ سته خو د دوی لپاره بازار نشته. اوس کدا وایي چې څه زنانه مارکیټ دی وای د دوی لپاره بازار نه دی. دوی لاسي صنعت نه سي کولای چې ټول شین خرڅ کړي. هغه مواد چې دوی غوړ هغه مواد دوی ته نه پیدا کیږي په ارزانه باندې. نو د دوی مواد چې دی ګران دي هغه دل ته خرڅوالي نه سي دغه لپاره بازار نشته چې دوی خرڅ کړي. یو غړ دوی په 15000 14000 جوړوي بغه درې میشت څلور میشت پرغه وخت لري. نو په یو دکان کې یو دوه درې غاډي نو غډیر مشکل چې هغه بخرسيږي.
خب زنا صنایع دستي زیات درن په خاطر کې زنا تجارت پیشه زیات داریم در هلمند په خاطر کې امنیت نست. په و خاطر کسی جرأت نمیتونه که از خانه خود بیرون شوه. په و خاطر مارکت زنانه غیر فعال میباشد و صنایع دستي شان کمتر به فروش میرسه.
د کرنیزو محصولاتو او د شوزو لاسي صنایعو لپاره د غنندرتون په مارکیټ کې جوړ شوی و چې کلونو وړاندې حکومت مشخص د شوزو کاروبار او لاسي توکو ته د خرڅلاو په نوم جوړ کړو خو تر اوسه خالي دی او هیڅ ګټه ترې نه ده پورته شوې. په غونډه کې چې د نندرتون د پرانیستلو وړاندې جوړ شوی و یو شمیر کروندګرو پر حکومت لدی عمل نیوکو وکړه چې کلونو کې ژمنې کوي خو سړي خونې نه دي جوړې کړي او نه د دوی محصولات ته وړ بازار پیدا کړی دی.
موږ یوازنی ستونزه د مارکیټ ته کچیر موږ مارکیټ ولرو ان شاء الله چې دا ستونزه به محل وي.
موږ هغه پروژې غواړو چې هغه په حقیقت سره هم ولس ته ګټه ورسیږي. موږ داسې پروژې نه غواړو چې په کټ یې بس د کاغذ پر مخ کار وي، نه هم هغه موسسات غواړو چې خپل برنامې د ولسونو سره شریکي.
نویش کال کې چې زه د زراعت د لیسې سپاره رسوي مسلکي سړی په دا کوپراتیو کې کار کوم، د اولې ورځې تر دغې ورځې ما خلک کار ته نه پرېږدي. دا یو، یا به مې رئیس نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي. دا درې کاله کې چې زه په یاد کې یم، غنم مدیر د ترویج د ولسوالۍ راباسي، زه درته هم ورسره شریک دی. د ولسوالۍ د ترویج مدیر راباسي، خرڅې د دروازې په خوله کې قراردادي ورته ولاړ دی. پزر دا غنم نه دي، دا غنم اوس پزر زر افغانۍ خرڅېږي. دا اوس یې راکړه.